سلام له ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو فريد سيال د ځای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. په کابل کې د روسي سفارت نن تایید کړ چې د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر ځانګړي استازي د امریکا بلوف کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی زیر کتلې دي. د سفارت په خپل ایکس پاڼه په ټوټر یوازې د داخلي دني خبرو کړې او له متقی سره د هغه د ترسره شوو خبرونو چو زیات نه دي خبره کړې. خو د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت ویاند عبدالقاهر خینن په خپل شبکې لیکلي دي چې په دې کې تنه کې چې نن چهارشنبه له غرمې مخکې تر سره شو د افغانستان او روسیې لپاره دوه اړخیز اړیکو د سوداګرۍ وادي او سیمه ییزو نړیوالو میکانیزمونو کې د طالبان د حکومت د حضور په اړه هر اړخیزې خبرې وشوې. د ښاغلي بلخي په خبره زمير کابلوف ویل روسیه چمتو ده چې له افغانستان سره د سوداګریزې اړیکې لا پراخې کړي او افغان سوداګر ته اجازه ورکړي چې روسیې ته لاړ شي او د دواړو هېوادونو ترمنځ پر سوداګریزو فرصتونو خبرې اترې وشوې. د افغانستان لپاره د روسیې د مشر ځانګړی استازی له ښاغلي متقی سره دغه کتنه داسې مهال در سره کوي چې د مسکو فارمټ په غونډه کې د روسیې د تاتارستان جمهوریت په کازان ښار کې د ډسمبر په 19 جوړه شوې وه. امیر خان متقی ګډون کړی و. د سالنګ لوی لار لارغونې او ترمیم وروسته نن بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. د لارې د بیا پرانیستلو په مناسبت د طالبان یو شمېر لوړ پوړي چارواکي په خبري غونډه کې چې د طالبان تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون یې په خپل ایک شبکې پاڼې ځینې څرګندونې خبرې کړې دي ګډون کړی و. د طالبان د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د سالنګ تونل د پرانیستلو په مراسم کې وویل چې د سالنګ لوی لار نه یوازې د هیواد له مرکز شمال سره سیمې نښلوي بلکې د منځنۍ او د جنوبي اسیا په نښلولو کې هم مهمه ونډه لري. هغه وویل چې د دغه تونل رغنیزې چارې د حکومت له بودیجې تمویل شوې او زیاته کړې ده چې دوی هڅه کوي د سالنګ د دویم تونل د رغونې چارې هم پیل کړي. د سالنګ د تونل په ګډون د داخلو لوی لارې چې کابل شمال نه ولایتونو سره نښلوي او د افغانستان یو له ډېرو مهمو ترانزیتي لارو ګڼل کېږي د رغولو چارو څخه باندې څلور میاشتې مخکې پیل شوي وي. د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او مشر وايي په افغانستان کې 14 میلیونه وګړي چې د هیواد د نفوس 1.5 سلنه جوړوي د خوړو د نخوندیتوب له بیړني یا بحرانی حالت سره مخ دي. تندروس هاجرم ګریبرسونز نن چهارشنبه په خپل ایک شبکې پاڼه په خوندې ټوټر لیکل دي چې په دې هیواد کې نږدې 1 میلیون ماشومان پر سختي خوارځواکۍ اخته دي او 2.3 میلیونه نور یې د سختي خوارځواکۍ له منځنۍ کچې سره مخ دي. هغه زیاتوي دې ته په پام چې د مافیت سیستمونه کمزور شوي او خلک له ژمي سره مخ دي د دې لوړ خطر شته چې دوی به د ساري او ناروغیو له امله ومري. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر هم درنګ ویل چې د بشري مرستو له کمېدو سره احتمال لري چې دا شمېر پراتلونکو نیو او میاشتو کې لاسیا چی. هغه ویلی چې د روغتیا نړیوال سازمان یو سوله 15 میلیون ډالر ته اړتیا لري چې له روغتونونو سره د درملو او نورو او په نورو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. او د اسرایلو پوځ د غزې په شمال کې پر یوازینی دوه فعال روغتونونو کې عملیات تر سره کړل او د هغو یو شمېر کارکونکي ونیول. د اسرایل دفاع وزیر پرونسه شنبه ویل چې ځواکونه هڅه کوي چې د سیمه په بشپړه توګه د سختریزې حماس ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني له وسلوالو پاکه کړي. اسرایل د سه شنبه په ورځ د غزې پر جنوبي خارګوټي هوایي بمباري وکړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 45 فلسطینیان ووژل شو. اسرایل د نړیوال خبرداري او د متحده ایالاتونو له نوي ملاتړ سره په غزه کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د دې سبب شوی چې د سیمې په نورو هیوادونو کې کوکنار وکرل شي.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو او تریاکو د بیل وړیدو له امله په میانمار کې بزګران د کوکنارو کښت هڅول شوي دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نورستان د معتادینو له روغتون څخه لومړۍ ډله ناروغان تر درملنې وروسته رخصت شول.
غربي نورستان کې چې د دوه منډول او نورګرام دی په دغو ولسوالیو کې ټولو کې معتادین شته، خو بیا د نورګرام ولسوالۍ شم دره کې خصوصا دا ټوله دره چې د معتادینو نه ډکه ده.
دا چې نشه یي مواد ولی اخلاق خرابوي په دې اړه مولا ارواپو میوند هوشمن سره مرکه کړي.
هغه څوک چې په نشه یي توګه روغ دی وي، خیانت کوي، درواغ وایي، خپل ماشومان او میرمنې زوروي، غلا کوي، د ټولنې د اراده خلاف چلند کوي.
د نور الله په نوم یو روغ سوی معتاد وایي چې د نشو له امله په هنتون راڅخه پاتې شو.
کوم نشه نه کولای اوس په پانتون هم ویلی وای، یو څه اندازه پیسې به مې سپما کړې وای او اجتماعي ژوند به مې ښه وای، موږ خپل هم په دې حالت کې نه وای.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ټوله ورځ پسې وګرځېدم، دا اوس راغلم، ته مې دې پو ته وګوره، تڼاکو په سر اخیستې
په دې ځای پاتې نه شو چې معلومات یې وکړي.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د میانمار هیواد پروان میلادی کال کې د نږدې 50,000 هکتارو کوکنارو په کښت او تاریاکو په تولید کې تر افغانستان مخکې شو. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې روان کال په میانمار کې تر 40,000 هکتارو ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې سخت کال بزګرو یوازې په 100 هکتارو ځمکو کې کوکنار کرلی وه. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د تاریاکو د تولید له کمولو سره به نړیوالو بازارونو ته د میانمار د تاریاکو قاچاق ډیر شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په میانمار کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې پایلې اعلان کړې. د دې سروې له مخې په افغانستان کې 15 کاله پرله پسې ډېر کوکنار کرل کېدل، خو سږ کال د لومړي ځل لپاره میانمار په نړۍ کې د تاریاکو تر ټولو لوی تولید کوونکی هیواد بلل سوی دی. د ملګرو ملتونو یوه سروې چې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په مرسته ترسره سوی ښیي چې سږ کال په میانمار کې په 40,000 هکتار مځکو کې کوکنار کرل سوي او له دې کښت څخه 1,080 ټنه تاریاک ترلاسه سوي دي، په داسې حال کې چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې یوازې په 1,080 هکتار مځکو کې کوکنار کرل سوي وه. د جنوبي آسیا لپاره د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې استازی جرمی ډوکلاس وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمولو سره په نړیوالو بازارونو کې د تاریاکو بیې لوړې سوي او په جنوبي آسیا کې د بزګرانو ډېر پام د کوکنارو کښت ته اوښتی دی.
It's hard to draw a connection between the two markets.
ګرانه ده چې د نشه یي موادو د دوو بازارونو ترمنځ اړیکه تصور کړو، ځکه په تیرو 1500 کالو کې نړیوال بازارونه له افغانستان څخه صادر شوو تریاکو او هیروینو نیولې دي، او برعکس د سرو زرو کړۍ په شان نشه یي مواد یوازې سیمې بازارونو ته صادرېږي. موږ اوس په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په لومړیو پړاوونو کې یو. پایله دا چې د تاریاکو بیې لوړې شوې او د سیمې پر بیو هم تاثیر کړی دی.
The region ملګری ملتونه په میانمار کې د کوکنارو د کښت لامل جګړه او نامنی بولی او وایي میانمار سږ کال د تاریاکو له لارې 2.5 میلیارد ډالر ګټلی چې د دې پیسو ډېره برخه د مافیایي ډلو جیبونه ته تللې ده. د ملګرو ملتونو د تازه راپور پر بنسټ اوس په نړیوالو بازارونو کې د 1 کیلوګرامو تاریاکو بیه 355 امریکایي ډالره ده، او د تاریاکو دا ګرانی د دې سبب سوی چې د میانمار او جنوبي آسیا نور هیوادونو بزګران د کوکنارو کښت ته وهڅول سي. په جنوبي آسیا کې د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې دفتر مرستیال بینیډیکټ هوفمن د دې راپور وړاندې کولو پر مهال وویل د نړیوالو بازارونو سره د نشه یي موادو اړیکو ته په کتو سره دا ویره شته چې په راتلونکي کال کې به په جنوبي آسیا کې د کوکنارو کښت څو برابره ډیر سي.
Because of the increases
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو او تاریاکو د بیو لوړېدو له امله په میانمار کې بزګران د کوکنارو کښت ته هڅول شوي دي. سږکال په دې هیواد کې د کوکنارو کښت 50,000 هکتار و، خو زه تعجب نه کوم چې دا اندازه به راتلونکی کال ته ډېره شي.
کله چې په 2003 میلادي کال کې په افغانستان کې جګړې ډېرې شوې، په دې هیواد کې د تاریاکو تولید هم ورسره ډېر شو، او په تېرو 20 کالو کې افغانستان په نړۍ کې د تاریاکو لوی تولید کوونکی هیواد بلل کېده چې ډېر تاریاک به یې استرالیا او اروپایي هیوادونو ته قاچا کېدل. خو اوس ملګرو ملتونو وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره به دا بازارونه په میانمار کې تولید شوي تاریاک ونیسي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونه وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د دې سبب شوی چې د سیمې په نورو هیوادونو کې کوکنار وکرل شي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیانی لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان وبیا ځنه سمي وسره کې سم شیروکه زستکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې راکده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړه خونه د مونږه خراب کړه
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیابان دی خو ځه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونیز د خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور درو چې نورستان تر ډیره وخت پورې د معتادینو د درملنې مرکز نه درلود، خو اوس هلته دا مرکز جوړ شوی او دا لومړی ډله معتادین دي چې تر درملنې وروسته روغ رمټ خپلو کورونو ته ستنېږي. د دې ناروغانو ډیری د هیروینو او ښیښې معتادین دي. دوی ډیر خوښ دي چې په خپل ولایت کې د درملنې زمینه ورته برابره شوې ده. دوی ژبنه کوي چې د احتیاط په موده کې یې ډیر کړاوونه ګاللي او بیا نه غواړي چې نشو ته مخه کړي. د نورستان د شل بستریز روغتون چارواکي وایي چې د ناروغانو شمیر ډیر دی او دوی هڅه کوي چې تر خپله وسه د ټولو معتادینو درملنه وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په نورستان کې د معتادینو د شل بستریز روغتون مسؤول ډاکټر احسان الله ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې پر نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر زیات دی او روغتونی یوازې د شلو ناروغانو د درملنې لپاره امکانات لري، خو په لومړي ځلې د شلو پر ځای د وویشتو معتادینو درملنه کړې ده.
اول ځل چې موږ مریضان بستر کړل په دې کې موږ وویشت کسان بستر کړی وو. په هغوی کې شپږ کسان چې د مرکز نه راغلي وو په داوطلبانه شکل د علاج لپاره فامیل لخوا راوستل شوي وو، او د هغوی نه یوویشت کسان چې دی بیا نورګرام ولسوالۍ نه شام درې نه د قومندان امنی لخوا د هغوی جمعوري شوي وو. هماغه ځای نه انتقال کړل شفاخانې ته.
د هغه په وینا چې په روغتون کې د بستر ناروغانو درملنه پنځه څلوېښت ورځې وخت نیسي او درې پړاوونه لري.
په دغه پنځه څلوېښت ورځو کې پنځلس ورځې د دوی د بدن نه د زهر ویستنې مرحله ده. په هغه کې د دوی نشه چې کوم بدن کې پاتې وي د هغوی په وجه دوی پازه بي خوب نه ورځي، دردونه وي، اسهال وي. نو د هغوی چې دی موږ زیات تکیه علاج چې دی په دوا باندې وي. نو په هغه کې موږ خپل ډاکټران او نرسان کار کوي. نو په بیا رغونې مرحله کې بیا چې دی موږ کارمن اجتماعي دوه کارمن اجتماعي لرو، یو روانشناس او دوه مشاورین لرو. هغوی بیا له جسمي رغونې نه وروسته د هغوی روحي علاج ته چې دی کار کوي، مشورې ورکوي، خپل صنفونه اخلي تربیتي.
ډاکټر احسان الله وایي په ټول نورستان کې روغ دشتون لري، خو زیاتې په لویدیځ او ختیځ کې دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي او دوی هوډ لري چې د ټولو درملنه وکړي.
غربي نورستان کې چې دی دواب منډول او نورګرام دی، په دغو ولسوالیو کې ټولو کې معتادین شته، خو بیا د نورګرام ولسوالۍ شام دره کې خصوصا دا ټوله دره چې د معتادینو نه ډکه ده. په هر کلي کې تقریبا پنځوس سل یو نیم سل د کلي هغه نفوس په تناسب باندې ډېر زیات معتادین دي. او بل موږ شرقي نورستان کې چې دی دوه ولسوالۍ دي، کامدیش دی او برګمنټال دی، په دې دوه ولسوالیو کې هم معتادین ډېر دي. خصوصا د برګمنټال د افسی په نوم باندې یو کلی دی، په هغه کې حتی ماشومان، زنانه او بوډاګان هم معتادین دي.
د کومو کسانو چې په یاد شل بستریز روغتون کې درملنه شوې خوښ دي وایي په تیر ژوند کې د نیشو له امله ډېری کړاوونه ګاللي او بیا نه غواړي چې بیرته هغو ته ور وګرځي.
مونږ چې راوځو داسې مرضیان یو کنه مړې راوځو ژوندی به څوک نه وي. اوس مې کښوی هغه مرض نه کښوی، بیا به دغه کار مونږ نه کوو.
په افغانستان کې د جنگونو، بیروزګارۍ او کډوالۍ له امله په میلیونونو کسان په نشئی توکو روږدي دي، چې نن سبا دغه روږدي کسان او کورنۍ د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د نورستان د معتادینو له روغتون څخه لومړۍ ډله ناروغان تر درملنې وروسته رخصت شول.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه میلا وکړو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه دا یې څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واورئ. د انسان پر مغز باندې د نشه یي موادو د ناوړه اغیزو له امله د معتادینو په خوی کې بدلون راځي چې په نتیجه کې درواغ وایي، جګړې کوي، د کورنۍ له غړو سره ناوړه چلند او غلاوې کوي چې وروسته له دې عمله په ټولنه کې په سپکه سترګه ورته کتل کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې اخلاق خرابوي، بد اخلاقي معتادین او د دوی کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخ کوي او کورنۍ باید څه ډول چلند ورسره وکړي، په دې اړه مو له ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې د ارواپوهنې له مخې اخلاق څه ته وایي.
د ارواپوهنې له لیدلور اخلاق څخه د نورمونو او ارزښتونو د مجموعې په توګه معنا اخیستل شوی. چلند یا اخلاق چې یو شخص باید په خپل ژوند کې د آزاد ارادې له مخې رامنځته کړي، چې یو څوک باید د هغه په لور حرکت وکړي او په هڅه سره ورته ورسیږي. د کارونو کول او نه کولو مجموعه ښه او بد، سم او غلط، لکه صداقت، درواغ، حق او زده کړه او همدارنګه زړورتیا او اخلاص، شفقت په شان فضیلتونه د اخلاق په ډګر کې شامل دی. کله چې تاسو د ښه او بدو اعمالو او همدارنګه د نیکو او بدو لیست ولرئ، د مطلب شخص انځور ټاکل شوی. په حقیقت کې د اخلاق د غورتوبونو سیستم او د انسان د حرکت ورستۍ لوړوالی ټاکي.
ځینې خلک په دې نظر دی چې نشه یي مواد اخلاق کمزوري کوي او معتادین بد اخلاقه وي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
هو، نشه یي توکو د روغ دي خلک پر ټولو کړنو او خبرو اغیزه کوي او هغه څوک چې په نشه یي توکو روغ دي وي، خیانت کوي، درواغ وایي، خپل ماشومان او میرمنې ځوروي، غلا کوي، د ټولنې د ارادې خلاف چلند کوي، د ټولنې لخوا ورته پام کیږي او د ټولنې قضاوت پرې کیږي. معتاد به خامخا بې اخلاقه ګڼل کیږي او روغ د انسان او دا کړنې په ټولنه کې بې اخلاقي ده.
نشه یي مواد ولې په معتادینو کې اخلاقي کمزورتیا رامنځته کوي؟
نشه یي توکو انسان په نشه یي توکو روغ دي کوي. دروغ، بې حیايي، د ټولنیزو فعالیتونو نشتوالی، د کورنۍ مېرمنې او ماشومانو په وړاندې بې مسؤلیتي سربېره پر دې چې روغتیا ته زیان رسوي، د ټولنیز نظر څخه هغه یو کوچنی سړی ګڼل کیږي، د کورنۍ او د ټولنې د شرم بار دی.
د اخلاقو د کمزورتیا نښې نښانې کومې دي؟
په نشه یي توکو روغ دي کس کې د بد اخلاق نښې ناوړه کارونه کوي، درواغ وایي، له خپلې مېرمنې او ماشومانو سره بد چلند کوي، غلا کوي، وعدې ماتوي او داسې نور.
په نشه یانو کې د اخلاقو کمښت دوی او د دوی کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخ کوي.
په معتادانو کې د ښه اخلاقو نشتوالی دوی ته په ټولنه کې کرکه پیدا کوي، که وظیفه ولري خپل باور او اعتماد له لاسه ورکوي، اکثره یې خپل کارګر له کار څخه لرې کوي، د کار او پیسو پیدا کولو څخه ستړي شوي وي. خلک دوی ته په سپک نظر ګوري، هیڅوک ورته پام نه کوي او خلک تل له دوی څخه لرې پاتې کیږي. او هغه اغیزه چې د معتادانو په کورنۍ کې ده، د کورنۍ اخلاق او زده کړه تر سوري لاندې ځي. د معتاد د کورنۍ سره خلک ډېر قوي اړیکه نه پالي. خلک هڅه کوي چې نوې خپلوي دوی سره ونه لري، یعنی لور ورنه واده نه کړي او د کورنۍ غړي ته لور نه ورکوي او د نورو لخوا تل منفي قضاوت کیږي.
که په کوم کس کې د نشه یي موادو د استعمال له امله اخلاقي کمزورتیا رامنځته شوې وي، آیا د نشې په پرېښودلو سره خپل پخواني حالت ته راګرځي او که همداسې بد اخلاقه پاتې کیږي؟
که څه هم موږ متل لرو چې هر څه خام وي پخیږي، خو که انسان خام شي هغه نشي پخېدلی. خو بیا هم یو سالم انسان کولی شي چې ډېر بد عملونه له ځان څخه لرې او له منځه یوسي، دروغ نه وایي، دوکه بازي نه کوي، غولونکی نه وي، بیکاره او بیروزګاره نه وي، حلال کار او مزدوري ولري، له ټولنې سره ښه چلند ولري، له نشه یي توکو څخه پاک او لرې وي.
یوه کورنۍ باید له خپل بد اخلاقه معتاد غړي سره څه ډول چلند وکړي تر څو هغه د نشې پرېښودلو ته واسيږي؟
یو کورنۍ خپل ناروغ سره په مهرباني مرسته وکړي، له هغه سره ناسم چلند ونه کړي، له ناروغ سره خواخوږي وکړي، د هغه ستونزه خپل ستونزه وګڼي او د هغه په رغېدو کې ارزښتناک رول ولوبوي، د هغه له اندېښنو او ستونزو څخه ځان خبر کړي، ورته ډاډ ورکړي چې هر څه به سم شي، موږ درسره یو تر څو چمتو او نشه پرېږدي. د خپل ناروغ د قضاوت په ځای لاشونه ورته وکړي، تل مثبتې خبرې ورسره وکړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي نشه یي مواد اخلاق خرابوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغېز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خمخم مورم.
چې مونږ پلار نه واخستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه مه ټوله واخلم.
د نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د خوست ولایت اوسیدونکو نورلا چې د ادبیاتو په هنځي محصل وو، له شپږو میاشتو راهیسې د ټابلیټ کا په نوم نشه یي ګولۍ خوري. دی چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستري دی، وایي د کورنۍ یوازنۍ نارینه غړی دی چې د کور لپاره روزي ګټي، خو یوازې دومره پیسې پیدا کوي چې نشه یي مواد ور باندې رانیسي، له کورنۍ سره مرسته نشي کولای. نورلا زیاتوي که یې نشه نه کولای اوس به یې پوهنتون خلاص کړی وای. دا چې نورلا د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
د نشه مخکې مې درس ویلو، د دولسم نه چې اول فارغ شوم، ادبیاتو پوهنځی ته د مزار ادبیات ته کامیاب شوم. د هغې نه وروسته هغه مې بیا پرېښوده، ځکه کور کې مې څوک نه لرل. بیا طبي دندان مې شروع کړ شخصي، هغه مې دوه سمستره وویل. ولا همداسې انډیوالانو سره په کېناستو د مغو له لاسه متاز شو. د کلي انډیوالانو اول ځل مې ټبلیټ کا استعمال کړه، تر اخره ټبلیټ کا شپږ میاشتې. یو څه مشکل وو، ځکه کورنۍ هم پوه شوه چې نور خرابېږي. شپږ میاشتې مې نشه وکړه، همدلته مې درې میاشتې اوسېدرې کړې. ولا خو سست کړي یو، تمبل کړي یو، ذهن کمزوری کړی دی، هغه د پخوا په څېر نه دی. او ډېرې مشکلات دي نور. ولا ما خپل کوم کاروبار نه کولو، ما درس ویلو، هغه کومې پیسې چې ما درلودلې د کور نه زیات اندازه مې پرې مصرف کړې. والا همدغه شپږو میاشتو کې مجموعاً به زه درته ووایم زیاتې پیسې مې والا پیدا کولې دي. روزانه مې 500 افغانۍ مصرف کړی دی او د تعلیم نه پاتې شوم. ولا مړې ژوندۍ کې اشتراک پاتې وو صفه خبر. انډیوالان او پخواني انډیوالان چې د مکتب انډیوالان وو، هغه لاس واخیستو او داسې ډېر ښه ښه انډیوالان مو لاسه ورکړو. د همدغې نشه لاسه په اجتماعي اړیکې بېخي صفر دي. هلته خوست کې بیا دغه شیان ډېر په بده بدل کېږي په اجتماعي ژوند کې. هلته خو ټول داسې کلیوالي ژوند دی، څوک چې نشه وي هغه ته بیا په ډېر بد سترګې کتل کېږي. کورنۍ چلند ښه وو، کورنۍ نه هېڅ مشکل من نه لرل. کور کې زه خپله زیات څوک لرم نه، یوازې یو مور لرم او څو خویندې او پلار مې هم نشته. ولا د نشه په مهال بده خطره همدغه ده چې یعنې نشه دې چې وکړه سیالي نه شو کولی، همدغه بده خطره ده. ولا که مې نشه نه کولی اوس به مې پوهنتون هم ویلی وای، یو څه اندازه پیسې به مې سپما کړې وای او اجتماعي ژوند به مې ښه وای. مونږ خپل هم په دې حالت کې نه وای.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نن سومه ورځ ده چې جبار کور ته نه دی راغلی. د جبار پلار ډېرې هڅې وکړي خو جبار یې ونه موند. د جبار مور او پلار په کور کې ناست او د خپل زوی په اړه سخت اندېښمن دي. دا چې جبار ولې کور ته نه دی راغلی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سړیا ته ولې داسې بېغمه ناست یې؟ ولې د جبا
بار معلومات نکوی
خزی لگ می پارام اپریدا نور می پر ٹپون مال گی مدڑوا
تو کی واز استاد وی دی یوازی تپ غم کی
نو چ تے غم کی ولی د سرام ناستی
کوما د شرام ناستیم ټول ورس پسی و گرزیدم دا اوس راغلم تمی دی پوت و گورا تنا کو پسرا خستی
ولی زای پات نو سو چ معلومات وک
رادیو گانو اخبارونو تمام اعلان ور کړو هیڅ درک معلوم نشو
خبر چیز نازوی بچی دی مړ بوی کجوند دی
خزی ولی داسې بد اخله پری کوي تا بیا سم د لاس خبره مرته و درولا صبر وکړه خدای می ربانه دی پیدا بشی
ته خو بچی دی ورته ویلی
نه ما هیڅ هم ندی ورته ویلی دا خبره دی پڅ پوری وکړه
ما ویل نه چی تا تر چلی او مره ور شوی له کور ته شته دی وی
کما ترټلای وای اوس بد نه پودری کیدا دا ټول ستاد لاسه
ونیز ما د لاسه
ته خبره وی چې دی پودری شوی دی خو دا خبره دی لما پټه ساتله کټوله کوڅه نه وای خبره شوی تا به تر اوس هم دا خبره لما پټه ساتله
نو چې خبر کړی وی وای څه دې کول په سوچ خالق نه نشو نه راګرځه
یوازې خو سوټی نه دی نصیحت مو ورته کړی وای علاج مو یې کړی وای کاش خو خدای داسې زوی نه وای را کړی د ده د لاسه په خلکو کې مخ نه لرم مخ
تو خدای تم پلار یې د دې پر ځای چې په مړه کېدو یې خوابت ایسي غیبت یې کوي
د زړه له درده یې غیبت کوم کله چې د نورو خلکو صالح زامونو ته ګورم وایم کاشکې ما ته هم خدای دغسې ښه زوی را کړی وای یو زوی دی او هغه هم پوډري
که پوډري دی که هر شی دی زما زوی دی زما په مخ کې ته غیبت نه کوي وسه چاره وکړه
څنګه چاره
د پولیسو څخه دې پوښتنه کړې ده
پولیس نه والا د پولیسو نه مې پوښتنه نه ده کړې
د پولیس هم پوښتنه وکړه ګوندې وي وای ته درک معلومي
والا دا دې هم خبره وکړه هم د اوس پولیسو ته ځم او پوښتنه یې ترې کوم
او خدایه زما زوی په خپل امن و پناه وساتي زما دا سپین سر ته وګورې او زوی مې پیدا کړي خدایه
قومندان صاحب اجازه ده
او رضا دلته کاک
السلام علیکم قومندان صاحب
وعلیکم سلام کاک رضا دلته په دې چوکۍ کې نه ها راته وایې چې څه مشکل لري
قومندان صاحب زما نوم اشرف دی درې ورځې کېږي چې زوی مې ورک شوی
زوی دې څه نومیږي او څنګه باندې لري
جبار نومیږي صاحب زیړ رنگ لري او ډنګرې ځوان دی بس 25 کلن یو بولنو
ها ها ته درېګه زه د کتاب کې به وګورم خا جبار جبار دریگه جبار ولد اشرف داده پیداس
چه شه؟ زمازوی پیداشو؟
هو پیداسو تو داغ اکسو گوره داستا زوی ده
ترادی خواکا؟
داده
بس امدقه خپل جبار ده قماندان سه خو ستاسی سره چنگنون پا کتاب کلی کلی ده
کسا داسه ده؟ چې درې ورځې مخکې مو درې نفر غله ونیول
ښه ښه نو بیا
دوی له یوه کور څخه موټر سکل غلا کړی وو او د کور خاوند یې په چړو ټپي کړی وو په هغو کې یو ستا زوی جبار هم وو
څه شی جبار غلا کړې ده
هو غلا یې کړې ده او موږ سره بندي دی دوسیه یې تیاره ده خو د ستا د سپینې ږیرې په احترام باندې همدومره یې پرېږدو چې ته یې ووینې
نه قومندان صاحب نه یې وینم په ما یې مخ مه وینه
ولی تا خو ویل چې زما زوی دی
ما تل عزت ژوند کړی دی خو نن ډېر شرمېږم چې د غله د پلار په نوم ستا په مخ کې ولاړ یم تر داسې زوی خو نه زوی ښه دی زه یو بدمرغه پلار یم
کاکا ته ولې ژاړې تا خو جرم نه دی کړی
د پلرونو او نیکونو راهیسې زمونږ په کور کې چا غلا نه وه کړې که خلک خبر شول چې زما زوی غلا کړې ده زه به په کومو سترګو په وطن کې ژوند وکړم
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارم د خدای پامان.
د زهرو کاروان.